شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادې رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هېواد وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او سیمې د نورو هېوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هېواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د پوهنتون یوه پخوانۍ رئیسه، د یوې خیریه ټولنې پخوانۍ سلاکاره، د ټلویزیون یوه پخوانۍ ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې جونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منې کړي دي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي پر خپله اکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی. ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګډ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلي پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یوه موافقه به ډیر ژر ترلاسه شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په هانتونونو ته د کانکور د ازموینې سګنې نتیجې یو ځل بیا د انجنونو لګډون پرته اعلان شوې.
ډېر زه د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم، یعنی په 250 نمبر د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدراعظم د څرګندونو جزئیات به درته وړاندې کړو او په یو مرکه کې به دا موضوع نور هم وشاربو.
د پاکستان ټول خلک مسلط دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخپات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت نه د افغانستان سلاو لري یوسي.
د طالبانو د سیاستونو په مخالفت کې په جرمني کې د افغان فعالانو د نه خوړو اعتصاب 15 ورځې ته وغځید. نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوی تر 500 زیاتې سرحدي نښتې شوي.
د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغو کشمکشونو نه استفاده وکړي.
افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې تفصیلي بحثونه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
نردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره نجونو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سکال په 5 بیلابیلو کټګوریو کې له 4000 زیاتو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی. د سکال د کانکور عمومي اول نمره محمود د فرا ولایت اوسیدونکی دی.
که څه هم افغانستان کې د 1402 مریض کال د کانکور ازموینه د انجونو له حضور پرته ترسره شو، خو د طالبانو حکومت د ازموینې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو شمیر ډیر و. د دغه ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی د دوشنبه په ورځ د یادې ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال ویل د بریالیو زده کوونکو ترڅنګ دوی د بې نتیجې زده کوونکو لپاره هم تحصیلي بستونه لري. نوموړي زیاته کړه د سږ کال کانکور ازموینه له زده کوونکو په 15 کټګوریو کې واخیستل شوه چې پکې عمومي کانکور، دینی مدرسې، د 14 ټولګیو فارغان او تثبیت سویه عالیه او خامسه شامل وو.
تیر کال زمونږ په کانکور کې 4850 کسانو ګډون دا کړو او سږ کال 4240 کسانو ګډون دا کړی، دا تقریبا 3000 تعداد هغه سیوا دی. او دا د دې نتیجه وه چې سږ کال ډېر سہولتونه او ورسره زیربت ادارو پوره همکاري کړې ده.
عبدالباقی حقانی ویل تیر کال 4909 کسان دولتی پوهنتونو ته کامیاب شوی، خو سږ کال د دولتی لوړزدکړو موسسو ته د بریالۍ زده کوونکو شمیر 4306 تنه دی. هغه دا هم ویل چې سږ کال د 15 کټګوریو زده کوونکو په منځ کې له 4514 تنو دینی عالمانو هم ازموینه واخیستل شوه چې پکې 4199 کسان بیلابیلو پوهنتونو ته بریالي شوي دي. دا چې دینی عالمانو په کومو شرایطو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړو، مخکې مو په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې د مسؤلینو نظر غوښتی، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د ازموینې د ملي ادارې سرپرست ویل سږ کال په کانکور کې 2013 تنو زده کوونکو بیلابیلو پوهنتونونو او نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته لار موندلې ده چې بې نتیجې زده کوونکو لپاره دوی په دویم چانس کې 3650 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي. دا چې د 1402 کانکور ازموینه کې انجونو ته ولې د ګډون بلنه نه ورکول شوې او راتلونکي کې د انجونو د ازموینې لپاره کوم پلان شته، نوموړي په اړه هیڅ ونه ویل. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې تخنیکی ټیم د کانکور د عمومي اول نمره پیژندنه داسې اعلان کړه.
نوم محمود، ولد عبدالجمیل، ولدتي حاجی ملا درویش، لیسا عروج فراه خصوصي ښوونځی، د کانکور نمره 395.14. نتیجه کابل ابو علی ابن سینا طبي علوم پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګه.
دغه شان د دې ادارې له لوري په اعلان شویو پایلو کې دوه نمره د کابل ولایت اوسیدونکو عباس دی چې 355.14 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. دریم نمره هم د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالباعث دی چې د 355.99 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د کانکور سګنۍ ازموینه کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوی، خپل احساس یې ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
امان الله، ما د 1402 کال د کانکور د ازموینې یو تن بریالی زده کوونکی، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم. یعنی په 250 نمرو د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
خو هغه نجونې چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ګډون منع شوي دي وایي د کانکور لپاره یې پوره چمتووالی نیولی، خو کانکور کې د انجونو د نه ګډون اعلان دوی ناهیلي کړي دي. کامله چې یو له دغو زده کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی مو زیات ورکړي په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی، ما لوړ اهداف درلودل تر سو پهنتون تلار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوښښ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر سو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم را وګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د وروستي کال د کانکور ازموینې عمومي اول نمره د سلګۍ باران په نوم یوجینې وه، او تر هغې مخکې هم په څو ځلې نجونې د کانکور د عمومي اول نمرګانو په توګه اعلان شوې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستانه په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم یو لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنې لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی.
وو ایکویپمنت اف وار،
هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو لوته وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبه په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا لوته ورسته په دې هواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیا لابلو پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستانی چارواکو له دوی د پاکستانی پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وايي په افغانستان کې امریکا او د ناټو لغړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. مرسلین ارسلا د ښاغلي کاکړ د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې حبیب رحمان هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د روسي او دوو کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان دغه سیاسي اوضاع بيخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت سره ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وز هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، همې مثبت تاثیر وکړي. بدلته مسله د طالبان د په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت واخیستی. په پاکستان کې مې وډله طالبان سره چې هغه د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي، هغه ته دا یو قوت قدرت یې ورکړي. او پاکستان د جنه بیریږي کچیرې دغه دواړو خواوې دي نور هم اړیکې سره ټینګې کړي، رابطې سره ټینګ کړي، د پاکستان د افغانستان له خوا سره د هغو سره مرسته وشي، دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامي وضع باندې ډېر تاثیر وکړي، حتی د نظام په تغیر او تبدیل کې ممکن ډېر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسنۍ بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤل دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي، دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمه پاکستان ته چې دا پاکستان د افغانستان حکومت رول ولري، او د پاکستان ټول خلک مسلح دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت لري چې د افغانستان سلاو ګرځي یوسي، او له سلاوي چې د پاکستان خلک لري او سم دغه د پاکستان طالبان لري، هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري. دا د امریکا وی مجبور ده څو د سومر په جریان کې چې په ډېر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دي بریدونه وکړي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس سره سیمه دا خپل هغه سلاوي چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرخې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتی او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی، نن چې ویني په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري، نو دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی، او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی، پاکستان کې دغه ثبات د منځه تللی دی. ځکه که کوم چې دوی موږ نسول چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته، دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته، دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو. دا یو ګناه بولو، د حکومت مشرانو ګناه ده چې دې موږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي. دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي، او دا باید ډېر ټینګ یې ته وجوسي.
د سیاسي چارو شنونکي حبیب الرحمن هوتکی او چې لا آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادې رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسی ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټ الوتکو پراخې حمله وکړې. د دانیوب سین پر غاړه په دې بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایی دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بی پیلوټه الوتکې وشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د غبریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو له کبله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشین آلات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوي دي. په اودیسه کې د دانیوب سیند روسه له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوی چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شاشوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګورسته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپل استعفا وړاندې کړې ده، چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې. او رستم عمروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلی دی. یو څلوېښت کلن رستم عمروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یکشنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلاره او له پاوز او ټولنې سره د تعامل نوي چوکاټونه یاد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جرمني په کولن ښار کې د ځینو موترزو خځو د نه خوړلو اعتصاب څلور مې ورځې ته وغځېده. دغه خځو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خځو د لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې د اعتصاب د جمعې په ورځ پیل کړ، خو وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. که څه هم ځینې اعتصاب کوونکي د روغتیایي ستونزو له کبله له اعتراض لاس په سر شوي، خو یو شمېر نور چې تازه له اعتصاب سره یو ځای شوي وایي تر هغه به خپلو اعتصابونو ته دوام ورکړي چې نتیجه ورکړي.
د جرمنی په کولن ښار کې د افغان خزو د اعتصاب د خیمه لګولو څلور ورځې پوره شوې. د اعتصاب کوونکو له ډلې تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل که څه هم ځینو همکارانو یې د روغتیایي ستونزو له امله اعتصاب پریښی، خو نوموړی وایي چې د خپل اعتصاب ته دوام ورکړی او د نړیوالې ټولنې مرستې ته په تمه ده. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړلو اعتصاب څلورمه ورځ ده او د هامبورګ ځینې اوسیدونکي مو لیدلو ته راغلي وو. تر اوسه د هغوی د روم مسؤولین چې باید راغلي وای نه دي راغلي، خو زموږ اعتصاب دوام لري. د روغتیایي ستونزو له امله زموږ ځینې ملګرو د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوه، خو زه او درې نور همکاران مې اوس خپل اعتصاب ته دوام ورکوو، خو زموږ ټول ملګري د اعتصاب په خیمو کې موجود دي.
په ورته وخت کې ځینې معترضې میرمنې تازه له دې اعتصاب سره یو ځای شوې. زرمینا پریانی چې وروسته په اعتصاب کې شامله شوې، ازادي راډیو ته یې وویل تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د افغان ښځو په ملاتړ د شوې اعتصاب ګډونوال نظام جلالي چې ځان سیاسي فعال معرفي کوي او د ایران اوسیدونکی دی، وایي هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي نه غواړي په وړاندې بې تفاوته پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که در افغانستان حکم فرماست،
هغه وضعیت چې په افغانستان کې دی او هغه جنسیتی اپارتاید او ناوړه وضعیت چې خزی په افغانستان کې ورسره مخ دي، دا څه نه دي چې څوک پرې پوه نشي. هر ویخ وجدان خپل دند پیژني چې د افغان خزو د غورځنګ لدی غوښتنو او اعتراضونو ملاتړ وکړي.
خو ځینې نور کسان چې وروسته په کولن کې د خزو له اعتصاب سره یو ځای شوي، د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او غږ له خپرولو ډډه وکړه. د خزو او بشري حقونو ځینو فعالانو هم د خزو له دې اعتصاب څخه ملاتړ اعلان کړی. د بشري حقونو فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان میرمنې اعتراض کوونکي او نور افغانان د پایلې ته رسیدلی یو چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته نه وایو. نړیواله ټولنه باید پوه شي چې موږ نه تسلیمیږو او له هرې لارې چې کیږي هغه که هنر، اعتراض یا اعتصاب وي، له خپلو غوښتنو نه تیریږو. دا مسله باید جدي وګڼل شي ځکه چې د دنیا نور خلک انساني ارزښت لري. افغانانو ته دې هم په همدې سترګه وکتل شي.
د جرمنی په کولن کې افغان خزو د اعتصاب د طالبانو له سیاستونو سره د مخالفت په خاطر کړی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او په طالب چارواکو په ځانګړې توګه د سفر په برخه کې بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان آزاد کړي. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا پر ردولو سره تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د خزو حقونه ورکړل شوي او په خزو محدودیتونه لګولې د افغانستان کورنۍ مسله بللې او لنړۍ غوښتي چې په دې مسایلو کې د لاس وهنه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپور ورکوونکي ریچارد بینټ، د بشري حقونو او پراختیا لپاره د آسیا فورم او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي اپارتاید بللی. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړې او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړې شي یا یوازې لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بندي امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت وای په تیرو دوه کلونو کې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډو پولو کې له دوی سره نږدې 50 زلې نښتې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان له تولو نیوز سره په خبرو کې دا کړي چې دا نښتې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پیل شوي او دوی یوازې غبرګون ښودلی. یو شمیر امنیتی کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مانی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو نږدې 50 ځله نښته کړي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی له تولو نیوز سره مرکه کې ویلي چې ډېری دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوي دي. هغه ادعا کړی چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو پر اتوغولو سره پیل کړې او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی. قانی له دې هیوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. هخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کړي.
زموږ هیله دا ده د سرحدي ځواکونو د قوي کولو او د خریطې او د اراضي او د هغو پخوانیو خطونو د تثبیتول او تشخیصولو لپاره زموږ پخوانی نظامیان چې په دې عقله ډېرې زده کړې کړي دي هغه باید پلو ځواکونو ته راوبلي ترسو زموږ ستونزې په قانوني توګه او مسلکي توګه د ګاونډیو سره د سرحدي پلو په سر حل او فصل شي.
د تیر دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي د دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښتي کړي. په تیر مې میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولیسو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولیسات او یو طالب عسکر ووژل شو او دوه ایراني پولیسات ټپیان شول. د نښتې وروسته دواړو لوریو په یو او بل د نښتې د پیل لپاره چول او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قومندان وویل هیواد چمتو دی چې له سرحدي اصول او قواعدو د خبراوي لپاره د طالبانو عسکر وروسي. خو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړه وکړي. طالب عسکرو همدا ډول د تیر کال په ډسمبر کې د کندهار په سپین بولتک چمن دروازه کې له پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه چې له دې نښتې وروسته هم دواړو لوریو یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او طالبانو هم له خپل اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې شنون کې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټنه دي.
او په زمین کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دوی داسې تحریک کړي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او دوی د خپلو اوږدو منافعو او ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي. خو دغه حالت متاسفانه د افغانستان د راتلونکي په زیان ده.
د ویل ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکنیو افغان پولیساتو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښتې کېدې. هغه مهال افغان ځواکونو د دینه خطو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاوره د توغندیو توغول بلل، خو پاکستانی حکومت له دې کاره انکار کاوه.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په پرا ولایت د بکوول سوالی کې اوبه ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیری چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېد د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دی باید د برموت توجه وسی باید مخنیوي وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت کمی دی وبو وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی رادیو کرو نو کومونه نو واس سلامونه نه مانه زادی رادیو صدا اله ده نو پیغام نشه کی زمون خانه شنو د سواری کی سره انتنا نست نو د سره خالي چې کی دا
السلام علیکم د ازادي رادیو امکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت ولمم ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې د مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و الهم خوشحاله لره
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو